ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې د بیگانۍ چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم پاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پل چرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو واړه مسافر وړونکي مرسیدس موټر کې شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ دوهم برید دی چې د داعش ډلې خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او څوارلس تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په ایکس پاڼه کې راغلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون له لوري تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پارندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا رسول او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,60,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حل کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزه کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریز لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریز لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي او کلتوري پروګرام خبريږي. هو لهغه مخکې لاندې خبری برخه لرو او دا هم لمړی راپور. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې قومندانې ویان خالد زادران پرون پر ایکس شبکه لیکلي چې په الوخیلو سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه بیا ادعا کړي چې دوی د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان په یو موټر په بمی چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو دنه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څنګه په دشت برچی کې د شنبې د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي غړو یې د شیعه مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. دشت برچی په زلونو د داعش خراسان څانګې د بریدونو هدف ګرځېدلی. دغې ډلې پر ښوونځیو، روغتونو او جوماتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نورو سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیعه میشتي سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لږ تر لږه 25 کسان مړه او ټپیان دي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. یونامه په ملکي وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش یې ځپلی او ترهګر ډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډیر زیات دی چې ګواښونه او توریستي عملیات د داعش او نور توریستي ډلو خانه نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته او ولس ته ورکوي د امنیت د ټینګښت په هکله باندې په هغې کې مطلقا پاتې راغلي دي، او دا په دوو کلو په تېرېدو سره عملا ثابته شوه. سره دې چې دو د ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، حتی دو خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څېر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
په کابل کې تر پرونۍ چاودنې وروسته د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواری د خبرو یوه برخه مو په راپور کې هم واورېده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په یو بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حملې نشي مهارولی. له ښاغلي شینواری سره صفي الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سمه پاملرنه ورته کوي که نه.
د هر هیواد پلازمینې امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه ده. ولې تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي؟ کم فزیکي فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولې د پوځي ډلو دپاره، د تورېستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټټپوري چارواکي چې دي، هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابه دي په دې چې مشران یې په حیش او عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کوو هغه یې پرېښي دي.
په 2024 کال کې کابل تر دې دمه د 2014 شاید دی. په یوه اونۍ کې طالبان خو د امنیت د ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو چاودنو په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه دی، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي. موږ د مسلکي لحاظه، تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکی، اپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولی آغا امنیت چه پاتیم هو آغا تقریبا د جمهوریت وقت آغا امنیت و چه دوشو کوله پا یو چه موده آسو دا توگه بانده آغا امنیت تا دوامو که و بل پا جمهوریت وقت که دا امنیت اصلی ویجاراون کی خپل طالبانو او نورې تروریستی ډلی وي. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولی هغه کوم فزیکي، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې برخه کې دو لازم ظرفیتونه نه لري.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغسې چاودنو مسؤلیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فنی او مسلکي شبکه ده تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیرول باندې وڅېړي او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو په بنسټ باندې رامنځته کېږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبانو ته نه بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونه شي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم ده دا روان اوسېږي. باعث د دې کېږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هېوادونه او هم د نړۍ نورو هېوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل نظر څرګنداوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یو قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګري وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور و د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډې پولې لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور دی د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2023 کال کې د شاوخوا 50 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوی او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفا د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ خبرو کې ویل چې له یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادرکه شو. د هغه په خبره دوی د مخدره موادو یوه ډله قاچاقبر ونیول او هغوی منلې چې محمد شریفوف یې نیولی و خو د هغه د مړي او ژوندي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د دوو سرچینو چې یوه یې په ختلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بله یې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې ده وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکېدو خبر دي. دغې سرچینې زیاته کړې له هغه وخته چې د مهدي ارسلان نوم په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکېدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او شاوخوا دېرش کاله عمر لري. تاجکستاني چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف د انصار الله جنگیالی د دغه واد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستانی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه منګرځول شوې ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالی په افغانستان کې دي چې ډیری د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربېره د نورو اکثرو بهرنیو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تېره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شوه چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازنۍ ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او لستونزو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عبیدا چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوند مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلی.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې اوو کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموایي پخوا د یوه خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بېدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډېر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د ښې همغږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، له دې سره د لنډې خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د ادبی کلتوري پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړای دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلمه کوم. اے آئی ٹیکنالوجی د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هر ورځ یو ساعت دو ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یاره ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوې. طارق وزیر یو کتاب لوستی، محتوا یې را سره شریکوي.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب راپوهنه د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
یو لنډه کیسه هم لرو.
ماښام تیاره پر راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شویو هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پرېښود چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي، انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي؟ خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس انډریو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکوو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګین سوای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګین زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه و چې په 20 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینېدل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازېتوب واخیسته. د ده تر مرګ درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر وی بالاخانی لاندې د ده پر جسد خاوري واوښتي. دا سجرړو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوي په راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بې جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دستمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دستمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتوسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډېری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډېری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بله ورځ هم راغلي وو دغه جارو کړو، پاکیې کړو، صفایې کړو، دغه وکړو، بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي، وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دی
راځي. شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلي لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تېر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي. رسامي
مخکې کړې وه خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه یې هم مهاله مخته وړل د ستونزمن وي که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي یو ځای ځان ته ونیسي نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلود جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان دي مختلفو خطونو
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزایی او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
توخانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سب درلود او لري. اوس مهال ډیره خلک دا وو پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ماته خخ کاری کما جمله چې زه لیکم هغه بس مشخص دی یو کس په سبک باندې نه ده. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف بیا چې کومه سي کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبک خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزله وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته ښایسته ښکاره سي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر درای کړي، تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنی داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بېرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې که یو څه واضح کړئ، په دې کوم شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یوه ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید ووایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو. ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسې چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته. حسن خط استاد په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل م تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکلي وي، زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو، نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو، خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشئ، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ، فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو، باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره که تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم. ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنه درنه معمولي اخوا دې خوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته څه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم، کېدای شي همداسې وسي. خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم، ډېر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي. خو ډېر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي، نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ته په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا مانا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي، هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای؟ کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی، هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هماغسې نه وي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ، نو لاس دې لکه ناشنا کېږي. که دوه ورځې دې ونه کړو، بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي، یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم. خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې، مګر اوس هغه هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپله ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویس سي، نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس د نوی او رنګ سره نابلد
نشه. او کاکر صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بله، و داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته غمه شوانۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور انسان ته تشکي.
لا شاغلی کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
شعر ته به مخ کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوېدل وم هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ. یار ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، یار ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنگ ونه کړ. په خاموشۍ می څنګه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سې شرنګ ونه کړ. پلوې باد سره په جنگ اخته و، پلوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ ونه کړ. پرون واده و هیڅ خوند ونه کړ، رباب زما په غېږ کې ترنګ ونه کړ. دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دې قبرجنې غنم رنګ ونه کړ. کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ، هیڅ دې زما پسې نه جنګ ونه کړ.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ځایي شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست ښار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځای میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیلیش.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانی خجوړ د کړې بیا د پری خو تل لو بهانی زماستر گو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانی
داد خوست ولایت صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایي فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن، ملګرتوب او یووالي په موخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندهار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګ زړو بشي چیوانه څپه مې په زړه شي په لار څم داس کړ نو شي مده جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعده تا اتنز دکا پاتې کوتا یا تونا وادتا تنز دکا پاتی خوتا آیاتونا ده چا سر چه مده یو جوندائی نکوی مده اغا دا ستا پیکوی چه خاص دی پکی غواری ریخان چه پا دی وقت که غرزائی نکوی مده.
ده صبرای سیمه چه پخوال جگرو دی رزیان منه با نو علمی فرهنگی و مدنی فعالیتونا هم پکی کامرنگا او دناسم و شرایطو لکبلا لپیخدون کو گواخونو خالی نول خو اوز ده دی زی فرهنگیان هسته کوی چه داتش دککی ده مشایره یو تن کربه قابل دین وحدت ویل
دومره ویلی شم چه ده شیر ده خوگی جبی نپا استفاده مون وارو چه خپل ولسونه دی بیا زل دی پاره یو زای کرو زوانان مو پا خپلو که تعروف و داری استعدادون مو کار تا مخه کری ترسو زمانگا و رستپاتی طولنه او منطقه دی نور و همجوار و طولنه سرا سیاله شی.
خوز ده افغانستان ده حقوصی موده چه خلق و پزانگر دول زوانانو که ده هنری ورزشی کلتوری او طولنیز فعالیتون لیوالتی ها دیره ده او پا ده دول برنامو که گردون ده پام وروی و اوس وخت د ودونو او خاده په مناسبت هم تر دې د خوستی ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست خلبي سات بازار کې مو د مشاعره را پور اوریده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې دار واپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو ښه ځانګړنه ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو څه ډول ځانونه ورباندې پوهېږو او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی تعریف د خوب شی دی ته خوب تعریف مو کړو بیا څه ډول ښه خوب ولرو څومره خوب وکړو د خوب اختلالات څه ډول دي څه ډول له منځه وړلی شو یا مثلا عادت چی شی دی او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي بد کوم دي عادت څه ډول له منځه وړو څه ډول ځانونه عادت کوو یا ذهن څه دی د ذهن پراختیا دغه شیان نو ښه ځانګړنه دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. په انګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا موږ ته تش انګیزه راکوي درته وایي چې مثلا میلیونر شه خوشحاله شه خفه کیږمه دا وایي خبرې دي کنه ځکه دلیل نشته لاره خودل نشته مهر زده کول نشته یوازې هغه وچ نصیحت غوندې دی. خو یو بیا هغه برخه ده چې په هغې کې بیا تا ته مثلا مثالونه راوړل کیږي حل لاره درښودل کیږي هغه د ستونزو سره مبارزه درښودل کیږي او عملا درته مثال ښودل کیږي چې دغه کار بل چا څه ډول کړی. روپانه په واقعیتونو ولاړه ده په علم ولاړه ده او علم دی. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي مثلا د غربت سره له نورو شیانو سره مبارزې درته توصیه کیږي انګیزه درکول کیږي نو په همدې کتاب کې داسې څام شته چې دا ادعا شوې ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلایل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی تر یو ځای رسیدلی دي له کومو ستونزو راتېر شوي د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي نو تر شایې داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بېلابېلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور دی او دغه ډېره برخه یې لاشعور دی. نو هغه اې دغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې بیا ټول عمر د په شخصیت کې د تاثیر لري او د په کړنو کې څرک لګیږي له هغې خلاصون نشته. نو اروپانه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تیر تر ډېره موږ خلک تیر چې وي خپل هغه یوازې غمجنې خاطرې داسې څه په یاد وي چې غمجنوي داسې څه ځان ته رایادوي چې غمجنوي خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده څه ډول اوس له هغې ځان وساتم هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم بحث شته. او بعضې اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس خفګان سادیزم نرسیسیزم مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي او دا یوه اروایي ستونزه ده. یا مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري خو ځان ډېره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري لار چې ځان لوړ بولي دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته. او تر ډیره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو مثلا اضطراب لرو نو د دې په لاملونو او حل لارو هم بحثونه شته څه ډول یې له منځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو په عادت باندې بحثونه شته او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي زموږ ژوند ډېره تریخ کړی دی نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعضې نور کسان د خوب په اړه د فکر په اړه بحثونه شته مثبت او منفي فکر څه ته وایي په دغه شیان همدارنګه خوشحالي څه شی ده زه کم تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم زه چې ښې پیسې ولرم زه به خوشحاله یم خو چې هغې حالت ته ورسېږي بیا هم خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرګردانه وي نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کېږي خو خوشحالي بیا لږ سره بېله ده دا خپل چل زده کول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لرې یا هغه لومړني ضرورتونه دي پوره وي یو کتاب واخلې څو ورځې د ځان خوشحاله پرې وساتې پرې عادت شي مثلا له موسیقي چار چا وته لسره سیدې خوند اخیستلی شي داسې بېلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي نو په دغه باندې هم بحثونه شته همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بېلابېلې خبرې دي اروایي ارامي څه شی ده مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بعضې روپانیزي مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې بېلابېلو برخو کې دي او ځینې وړې جملې راوړل شوي دي وړې جملې بعضې انګیز شوي لکه یادونه وکړه وایي وندې خو بعضې ډېرې ګټورې وي ځکه ځینې جملې بیخي د یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې لاغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو او وروستۍ برخه کې بیا لس روپوهنیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپوهنې سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوي دي او دا هم موږ فکر کولو ته هم رابولي مثلا له کومې زاویې ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب نو په ټوله کې دغه کتاب د روپوهنې د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی اسانه دی هر څوک باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو
کرولا موټر راغې فکر مې کوو چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو خدا سي چیرته و عجیبه ده بیخي ډېر عجیبه ده څلور کسانې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول زما زړه تنګېده ښه وه پیسې راسره ډېرې وي یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخ کې سیټ کې یوازې کېنولم څو ساعته ووتل د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه ماښام تیاره پر راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې موږ باید شپه همدل ته تیر کړو د غواو تر څنګ موزاینه جوړ کړل شپه تیره شوه را بلد ویل سبا بل ګیم لرو ګیم به مولې او ځای بل ځای ته تک ته ویلو سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ موږ وږي وو ښه خوندې وکړو له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه سبا ګیم ترسره نه شو څو ورځې نور هم تم شو راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل نیمه شپه شوه څو کسان له وسلو سره راغلل د خبرو یې وهل زیات کول
د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه و، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي و. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت راکې نه و. مجبور و ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. د ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا، خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 100,000 افغانۍ ورکړې او 1,500 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل: مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدې وي. Thank you.
دی زلف کمر بند کم
سنی دے روا روا